یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی، او پکې راغلی چې د امریکا دی له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو ضرب لاجل وغځوي. دا او نور راپورونه په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ. خو خپرونه په خبرونو پیلوو.
د کانګرس له لوري ویګ بارل شوی ډلې د امریکا حکومت ته سپارښتنه کړې چې له افغانستان تر هغو ځواکونه ونه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوي نه دي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکوونکي په یوه چاودنه کې ژوبل شوي دي، او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د سیډلو لپاره ګمارل شوې ډلې سپارښتنه کړې چې امریکا دې تر هغو خپل پوځیان له افغانستان نه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوي نه وي. د ډلې د امریکا نوي حکومت ته سپارښتنه کړې چې باید تر هغو له افغانستان امریکایي پوځیان ونوځي چې د سولې د روانو خبرو مثبته نتیجه نه وي ورکړې. په راپور کې راغلي چې په اوسني حالت کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل په دې هیواد کې کورنۍ جګړې، د سیمې بې ثباتۍ او د القاعده د ګواښ بیا پیدا کېدو ته لار هواروي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د صرافانو ملي اتحادیې له افغانستان بانک څخه غوښتي چې د پخوا په شان صرافیو ته جوازونه توزیع او تمدید کړي. د صرافیو ملي اتحادیې همداراز ویلي که یې غوښتنې عملي نه شي، له راتلونکې اونۍ به په کابل او ولایتونو کې کاربندي اعلان کړي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکوونکي په یوه چاودنه کې ژوبل شول. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د دوهمې ناحیې د مشکو کوڅې ته نږدې د ملي امنیت د کارکوونکو په یوه کورولا موټر کې وشوه. له دې چلا پرون ماښام د اروزګان ولایت د ترینکوټ په خیرو کاري سیمه کې په یوه غلچکي برید کې دوه پولیس ووژل شول. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا امنیتي چارواکي وایي په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لسو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. شاهین قلو اردو په یوه خبر پاڼه کې وویل په هغو بریدونو کې چې نن سهار وختي د بلخ ولسوالۍ په بابا یوسف کلی کې پر طالبانو وشول، د دې ډلې شپږ وسلوال ووژل شول. د خبر پاڼې پر اساس په دې بریدونو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د قلو اردو په یوه بله خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د بلخ لپاره د طالبانو د مرستیال والي مولوي متی الله پر یوه مرکز د هوایي برید په نتیجه کې د طالبانو پنځه مهم غړي وژل شوي دي. ویل شوي چې دغه برید پرون د ورځې ناوخته شوی دی. طالبانو تر اوسه پورې د دې قلو اردو د اډاو پارسنې دی ویلي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. نو موري داسې محل دا سفر کوي چې د روسیې د اپوزیشن د مشر الکسی نوال نه د زندانی کېدو او د مظاهره چانو د ځپنې په خاطر پر مسکو د لویدیزو هیوادونو انتقادونه زیات شوي دي. له روسی چارواکو سره د بوریل د خبرو یو مهمه موضوع به همدا وي. بوریل ټینګار کړی چې دی به په دې سفر کې په دې اړه کرملین ته ښکاره پیغام ورکړي. دا به له 2018 میلادي کال وروسته روسیې ته د اروپایي ټولنې د یوه جګپوړي چارواکي لومړی سفر وي چې ترسره کوي. شاغلی بوریل د رواني اونۍ په پایل کې ویلي وو کله چې هر څه ښه په مخ نه ځي نو باید پکې مداخله وکړي. مسکو د نوالنۍ د خوشي کېدو لپاره د لویدیز غوښتنو ته پام نه دی کړی. نوالنۍ په زهرجنو ګازو مصموم شوی او د درملنې لپاره جرمني ته تللی وو. د جنوري په 18 مسکو ته له بیرته ستنېدو سره سم ونیول شو. نوموړي ته یوې محکمې د مخکینی درې نیم کلن تعلیقي بند څخه د سرغړونې په تور د نږدې درې کلونو تنفیزي بند سزا ورکړه. او فیسبوک او نورې ټولنیزې شبکې په میانمار یا پخوانی برما کې بندي شوې دي. درې ورځې وړاندې د فبروري په لومړۍ نیټه د دې هیواد پوځ قدرت په لاس کې واخیست او د حکومت مشره آنګ سان سوچی له واکه لیرې کړه. فیسبوک او انټرنیټي څارونکو نن پنجشنبه تایید کړه چې په میانمار کې د فیسبوک، واټساپ او انسټاګرام په ګډون یو شمېر ټولنیزو شبکو ته لاسرسی محدود شوی دی. د فیسبوک ویاند اندی ستون وویل له چارواکو غواړي چې شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړي چې د میانمار اوسیدونکي له خپلو کورنیو او ملګرو سره په تماس کې شي او مهمو معلوماتو ته لاس پیدا کړي. د میانمار د مخابراتو او معلوماتو وزارت ویلي فیسبوک به د فبروري تر اوومې نیټې پورې بند وي. دغه وزارت په یوه لیک کې چې یوه کاپي رویټرز خبري آژانس هم ترلاسه کړې ویلي هغه کسان چې په اوس وخت کې د هیواد ثبات له خطر سره مخامخ وي، غلط خبرونه او ناسم معلومات خپروي چې هغه د فیسبوک د کاروونکو په منځ کې غلط فهمي رامنځته کوي.
له اسمت سران څخه مو د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی او پکې راغلی چې امریکا د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو ضرب الاجل او وغځوي.
اینجا نباید صلح معنای تجرید کسی را بده، در عین زمان باید بالای هیچ ارزشی که شهروند محور است پا گذاشته نشود.
د هدفی وژنو په دوام د کابل شاریانو اندیشنه هم اوریدلی سي.
روزانه بس پته پیره کی دی چې راکټ راځي یا انفجار کیږي یا مزه مسله کیږي. تاسو څنګه سره هم ته حکومت دې سره هم ته وضعیت دې دا وضعیت موږ غواړو چې سم شي، دا ورځ پر خرابېږي.
دا به هم اووري چې د حقونو یو نړیواله مدافع ډله وایي روسیا او ایران د نړۍ د هغو استبدادي هیوادونو په سر کې دي چې د ځپونکو اقدامونو جړې له دې هیواده بهر ته هم غځولې دي. او په دوهم نیمای کې د مخکښو شوزو اونیز پروګرام لرو. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون کې یادونه شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په ځانګړي مرکې کې ویلي چې دوی د دغه راپور جزئیات خبر دی او د محتوا ملاتړ کوي. طالبانو تر اوسه د دغه راپور پر اپاړه عکس العمل نه دی شوډلې. په دې نور جزئیات نوري اس نوري راکوي چې هم د اوسه سره په استودیو کې د نوري سپ شرغلي.
بلې فریباجان، البته د یادونه ور بول چې طالبانو هم دغه شیبه مخکې دی راپور پر وړاندې عکس العمل ښکاره کړ. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی او له طالبانو سره د واشنگتن د تړون په اړه د بیا ارزونې او په ټوله کې د افغانستان له دولت سره د سولې د هڅو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون کې یادونه شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې چې نن خبره شوې ویلي چې دوی د دغه راپور له جزئیاتو خبر دی او د محتوا ملاتړ کوي. ښاغلی صالح وویل چې په دغه طرحه کې 15 مهم موارد ځای شوي او په ټوله کې هغه سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د دولت د هڅو ملاتړ کوي.
امریکا متحد است که دولت افغانستان
امریکا ژمنه ده چې د افغانستان له دولت سره یوې داسې سولې ته پر رسیدو کې همکاره وي چې په کې مطلوب هدف تعریف شوی دی چې افغانستان باید سره ګډ وي، د ټولو افغانانو کور وي. دلته باید هیڅ څوک محروم نه کړی شي. په همدې حال کې پر هیڅ ارزښت چې د وګړو منون کې دی باید پښه کېنه خودل شي.
هیڅ ارزښت که شهروند محور است پا گذاشته نشه.
په دغه راپور کې ویل شوي چې که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي، ښایي دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي، سیمه بې ثباته شي او د القاعده ګواښ بېرته راژوندی شي. په راپور کې غوښتنه شوې چې د امریکا متحده ایالات له افغانستان نه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د مۍ د لومړۍ نیټې وروستی ضرب الاجل وغځوي او په دې هیواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوی کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې واشنگټن د افغان سولې څخه لاس نه اخلي، خو د بریالیتوب لپاره د مۍ تر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر 2020 میلادي کال د فبروري د 9 د تړون یو شرط همدا دی چې ټول امریکایي ځواکونه د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې، یعنی د روان میلادي کال تر مۍ میاشتې پورې، له افغانستان ووځي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې ویلي متحده ایالات باید په اسانۍ طالبانو ته یوه بریا په لاس ورنه کړي. د هغه انتقادونه منعکسوي چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره طالبانو ته د زیاتو امتیازونو ورکولو په خاطر د ټرمپ پر ادارې لګول شوي وو. د افغانستان د مطالعاتو دغه ډله چې کانګرس په 2019 میلادي کال کې جوړه کړې، مشري د امریکا د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درسیز متقاعد جنرال جوزف ډانفورد او پخوانی جمهوري پال سناتور کیل ایوټ په ګډه کوي. جنرال ډانفورد پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل دغه راپور د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د ولسمشر جو بایدن همکارانو ته سپارلی او هغوی هم ګټور بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس ویل د بایدن اداره په پام کې لري چې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي او القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو، د شخړو د کمولو او د سولې په خبرو کې د ښکیلتیا په برخو کې د دې ډلې کړې ژمنې له سره وارزوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره له دې چې په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې وې، تېره میاشت په دې هیواد کې د ځواکونو شمیر 2.5 زرو ته راکم کړ. امریکایي چارواکو وویل طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې پالي او بین الافغاني خبرې هم په ټپه درېدلې دي. طالبان ویلي چې القاعده نور په افغانستان کې حضور نه لري او همې داسې نښې ښکاره کړي چې که د مۍ تر لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې بهرني ځواکونه پاتې شي، نو به بیا پرې حملې پیل کړي. طالبانو چې له واشنگټن سره د شوي تړون پر عملي کېدو ټینګار کړی، د دغه راپور په وړاندې په لومړني غبرګون کې یو ځل بیا د شوي تړون پر عملي کېدو ټینګار وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد شیبه مخکې ازادي راډیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې وویل چې په دغه راپور کې ډیرو هغو جنرالانو برخه اخیستې چې د افغانستان په جګړه کې ماته خوړلې ده. مجاهد دغه راز د افغان ولسمشر او خوازینې کړي هم تورنې کړي چې د جو بایدن ادارې ته غلط مشورې ورکوي او په دې توګه د افغانستان جګړه اوږدوي. له بلې خوا جمهوري پال مخکښ سناتور لینسي ګراهم چې له طالبانو سره د ټرمپ پر تړونې اندېښنه ښودلې وه، دغه راپور ستایلی. هغه پرون په یو بیان کې وویل د بایدن له ادارې سره یې په دې اړه خبرې کړي او هغوی داسې نښې ښودلې چې سپارښتنې به یې عملي کړي. ګراهم دا هم ویلي چې روان میلادي کال پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو 20 کلیزه ده او دای به هیڅکله دا هیر نه کړي چې دغه جګړه څنګه پیل شوه. د هغه په وینا موږ افغانستان ته شا کړې و چې دا به بیا هیڅکله هم تکرار نشي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې چې د کانګرس په غوښتنه یې برابر کړی، دغه را سپارښتنه کړې چې د امریکا پر پالیسۍ د له سره کتنه وشي تر څو دا مسله یقیني شي چې په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د پلاوو ترمنځ د سولې په خبرو کې یوه دایمي حل لاره رامنځته شي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې د مۍ د لومړۍ نیټې د ضرب الاجل غځول به د بایدن له ادارې سره مرسته وکړي چې په مشروط ډول له دې هېواده د نورو ځواکونو د ایستلو، د طالبانو لخوا د شخړو د کمولو، له القاعده سره د دې ډلې د اړیکو د شلولو او په دوحه کې د سولې د خبرو د پرمختګ په ګډون پر پالیسۍ له سره غور وکړي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې دغه ځنډ به واشنگټن ته وخت په لاس ورکړي چې ملکي مرستې له سره تنظیم کړي او کابل ته هم انګیزه ورکړي چې د سولې په هڅو کې رغنده رول ولوبوي او د ښځو او د اقلیت حقونو ته لا پراختیا ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم نوریاس نوری. و دوستانو، واموریدل چې د افغانستان حکومت هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی او پکې راغلی چې امریکا د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو ضرب الاجل وغځوي. ډیره مننه کوم، زموږ خبرونه یې دمه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري دوستانو، ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر بجو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او په ځینو لوی شهرونو کې د اف ام پر 3.15 صفه خبرونه لري. د خبرونه په دې برخه کې به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د صرافانو ملي اتحادیه د راتلونکي اونۍ د شنبه له ورځې د پلازمینې په ګډون په ټول افغانستان کې کار بندیز اعلان کړی دی. د افغانستان د صرافانو او پولي خدماتونو د سراسري شورا له لوري په خبره سوې اعلامیه کې راغلي، تر هغې چې د دوی غوښتنې او ستونزې هوارې نه سي مارکیټونه به تړلي وي. په اعلامیه کې وړاندې یادونه سوې د افغانستان بانک دی د پخوا په شان انفرادي صرافیو او پولي خدماتونو ته جوازونه توزیع او تمدید کړي، او د دوی فعالیتونه دي د صرافانو مقررې مطابق قانوني کړي. له دې وړاندې انفرادي صرافیو جوازونه درې کلن وو. د صرافانو ملي اتحادیه وایي د صرافانو له وړاندیزونو او نظریو پرته د افغانستان بانک د دوی جوازونه ملغا کړي دي. دوی ټینګار کوي چې د صرافیو شرکتونو او انفرادي صرافیو مالیه باید ثابته وي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې د هیواد د زعفرانو سګنۍ حاصلات نږدې 20 ته رسیدلی دي. د دغه وزارت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې هرات، بلخ، فاریاب، کندوز، فراه او دایکنډي هغه ولایتونه دي چې د هیواد تر ټولو ډیر زعفران تولیدوي. په روان مریض کال کې په نږدې 9900 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي وو. له دې ډلې په هرات ولایت کې 9312 هکتار ځمکه او په ټولیزه توګه د نورو ولایتونو په نږدې 1500 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان زعفرانو په دې وروستیو کې په نړۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې هم یاد فعالیتونو ته دوام ورکړي، تر څو په راتلونکي کال کې هم د زعفرانو د حاصلاتو کچه لوړه شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر و اویا افغانۍ دېرس پوله، یو پاوند 104 افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 45 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 478 افغانۍ.
دوستانو اوس به یوه نړیواله موضوع واخلو. د حقونو یوه نړیواله مدافع ډله وایي روسیا او ایران د نړۍ د هغو استبدادي هیوادونو په سر کې دي چې د ځپونکو اقدامونو جرې له دې هیواده بهر ته هم غځېدلې دي. د ازادۍ کور په راپور کې راغلي دي چې تهران او کرملن خپل وګړي په بهر کې په نشه کوي. په راپور کې د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو یادونه هم سوې ده. د دې راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د بشري حقونو مدافع نړیواله ډله د ازادۍ کور چې مرکز یې په امریکا کې دی په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روسیې حکومت له دې هېواده بهر هم پراخ او قهرجن ځپونکي فعالیتونه لري، او په دې ترڅ کې تر ډېره په بهر کې د هغو کسانو چې پخوا د دوی خپل خلک وو او یا د هغوی چې دوی فکر کوي ګواښ ورته کوي په هدفي وژنو اتکا کوي. د ازادۍ کور په دې راپور کې چې نن د فبروري په 14 نیټه خپور شو، د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ د نړۍ په کچه له ټولو 26 هدفي وژنو څخه و د روسیې د حکومت د دې کمپاین د یوې برخې په توګه ثبت کړي دي. دا ډله زیاتوي چې په دریو هیوادونو کې له دې هدفي وژنو او یا د وژنې لپاره له هڅو څخه په 5 کې د ایران رژیم لاس لري. د ازادۍ کور همداراز په خپل راپور کې له روسیې او ایران وروسته په ترتیب سره د پاکستان، آذربایجان او د منځنۍ اسیا د واړه 5 هیوادونو یعنی قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان نومونه یاد کړي دي، او وایي دې هیوادونو هم خپل وګړي په بهر کې د حملو، توقیفونو او په غیر قانوني ډول د ایستلو له لارې پنهه کړي دي. په راپور کې راغلي چې د بشري حقونو فعالان، د حکومتونو سیاسي مخالفان او د هغوی کورنۍ په ټوله نړۍ کې د مستبدو حکومتونو لخوا چې دوی یې له ویرې بهر ته کډه شوي دي، د تشدد او ویرې له یوې منظمې لړۍ سره مخامخ دي. د ازادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې له 2014 کال راهیسې په 90 کوربه هیوادونو کې د متضررینو پر وړاندې د مستبدو رژیمونو د مستقیمو ځپونکو اقداماتو لږ تر لږه 608 موارد ثبت کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمجه خلاص د رادیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په یو راپور کې لیکلي چې د افغانستان په زندانونو کې لا هم بندیان شکنجه کیږي. په دې راپور کې د یو شمیر بندیانو له قوله زیاته سوې ده چې په زندانونو کې د دوی شکنجه او حقونو ته نه پاملرنه کیږي د دوی حقونو ته نه پاملرنه په لوړه کچه روانه ده. دوی غوښتنه کوي چې دغه ستونزې ته باید جواب وویل سي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په یو تازه راپور کې د افغانستان په زندانونو او بندخونو کې د بندیانو د شکنجي او له دوی سره د بد چلند په اړه ویلي دي. یوناما دا راپور نن د چهارشنبه په ورځ د شکنجي راپور تر نوم لاندې خپور کړ. په راپور کې د یو شمیر زندانیانو له قوله لیکل شوی دوی په زندانونو او بندخونو کې شکنجه او حقونو ته پام نه کیږي. د افغانستان په قوانینو کې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر شکنجه منع ګرځول شوی. دا راپور له 6.5 زندانیانو سره چې پکې سړي ښځې هلکان او نجونې شامل دي د افغانستان د 23 ولایتونو په 13 زندانونو او بندخونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. په دې راپور کې له زندانیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سختې شکنجې کچه 10.3% ښودل شوې ده چې د 2018 او 2018 کلونو په پرتله ډېر لږ کموالی ښیي. په دې کلونو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې او له زندانیانو سره د بد چلند فیصدي 1.2% وه. په راپور کې لیکل شوی په هغو بندخونو کې چې د پولیسو تر ولکې لاندې دي د شکنجې ګراف له 1.2 څخه 2.2 او د ملي امنیت په بندخونو کې له 19.4 څخه تر 14% ته راټیټ شوی دی. په راپور کې زیاته شوی پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو زندانیان په هیڅ یوه قضیه کې له پښتنو ګروېګونو وړاندې د مدافع وکیل او د نورو معایناتو په اړه له خپلو حقونو نه دي خبر کړي. بلورته نږدې نیمایي پښتل شوي ویلي د ملي امنیت مامورینو او پولیسو ترې غوښتي چې په یو داسې سند لاسلیک وکړي یا هم ګوته پرې ولګوي چې د محتوا په اړه هیڅ خبر نه دي. په راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبورا لاینز له قوله لیکل شوي شکنجه په هیڅ ډول د منلو نه ده او هغه کسان چې دا کار کوي باید مسؤول وپیژندل شي. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په غبرګون کې دوی په زندانونو کې له هر ډول شکنجي او له زندانیانو سره د بد چلند مخالف دي. د ولسمشر د وایان مرسیال د واخان مینا پال
د ولسمشر جدي هدایت لوی سرنوالي په مجموع کې پولیسو امنیتي او دفاعي قوه مسولین ته امدا دي چې ټولې توقف خانې او محابس په وخت پر وخت باندې وڅري چې کشته د شکنجي او د ناوړه برخورد بیل کې پیدا کیږي له وی سره په جدي ډول باندې برخورد کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو سازمان په زندانونو کې د اصلاحات غوښتنه کوي. د دې سازمان رئیس لال ګل لال ازادي راډیو سره په خبرو کې د یوناما د خپور شوي راپور په اړه اندېښنه وښوده.
یوناما د مستندو استادونو په اساس باندې دغه راپور نشر کړی دی. نو دولت باید په هغه بڼه باندې اصلاحات رامنځته کړي کوم چې د افغانستان په قوانینو کې د زندانیانو حقوق روښانه شوي دي، هغه باید دوی ته ورکړل شي.
ملګرو ملتونو په دې راپور کې وړاندیز کړی چې د شکنجې د مخنیوي لپاره د یو خپلواک ملي میکانیزم جوړ او په زندانونو کې دي عملي شي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبرونه اوري. د واکسین نړیواله ټولنه تر اتلونکو دریو میاشتو پورې د کووید 3 میلیونه دوز واکسین له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس غلام دستګیر نظری ازادي راډیو ته ویلي چې په نړۍ کې د کووید 19 واکسین د عادلانه ویش له مخې د واکسین نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانستان 6 میلیونه وګړو ته واکسین برابر کړي. د شغلي نظری په خبره په لومړي پړاو کې به 3 میلیونه دوز واکسینونه د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته راوستل سي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان به تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د کورونا ویروس پر وړاندې 3 میلیونه دوز واکسینونه ترلاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا واکسینونه د واکسین د نړیوالې ټولنې د 14 میلیونه واکسینونو د مرستې یوه برخه ده چې د دې هیواد لپاره په پام کې نیول شوی. د دې وزارت د کتلوي معافیت مشر غلام دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د واکسین نړیوالې ټولنې د واکسینونو د عادلانه ویش د اصل له مخې په لومړي پړاو کې د افغانستان 8 میلیونه وګړو ته واکسینونه په پام کې نیولې دي. ښاغلي نظری وویل چې د دې واکسینونو 3 میلیونه دوزه به د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته راورسیږي.
شپاړس میلیونه واکسینونو له جملې نه 3 میلیونه د اپریل میاشتې تر پایه رارسیږي، خو ویلي دي چې دا نیټه د تغییر وړ ده او لا یې وروستۍ نیټه نه ده مشخص شوې. دا به 2 ځلې موږ ته راورسول شي چې لومړۍ بسته به 1.3 میلیونه او دوهمه هغه به 1.1 میلیونه جوړوي.
ښاغلي نظری څرګنده کړې چې د افغانستان د عامي روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان او د اټلانټا د روغتیایي ادارې د سپارښتنو له مخې د کورونا ویروس د واکسین د تطبیق لپاره عملیاتي پلان برابر کړی. هغه ویلي چې د دې پلان له مخې هغه کسان مشخص شوي چې په لومړي سر کې به واکسین ورته ورکول کیږي. د هغه په خبره په لومړي پړاو کې به روغتیایي کارکوونکي، په دوهم پړاو کې استادان او محصلان، او په همدې ترتیب بندیان او له 500 کلونو نه ډیر عمر لرونکو ته به د کورونا واکسینونه ورکړل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کورونا ویروس د تطبیق ټول پړاوونه به د دې وزارت لخوا مدیریت شي. د دې وزارت چارواکو همدا را څرګنده کړي چې اوسمهال د افغانستان 60% وګړو ته د کورونا ویروس پر ضد واکسین په پام کې نیول شوی. د وزارت ویلي چې د دې واکسینونو 40% د واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا او 40% یې هم د نړیوال بانک، د آسیا د پراختیایي بانک او د ERPS سازمان لخوا برابرېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان ثوی
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د امازون مؤسس جیف بیزوس چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی او په نړۍ کې د خپرې سوې کورونا وبا له برکته شتمني نوره هم زیاته سوې ده، د خپل شرکت له اجرایي چارو څنګ ته کیږي. اسمت سروان به نور تفصیل راکړي.
د امازون شرکت اجرایي رئیس و 50 کلن جیف بیزوس وای د روان 2021 کال په منی کې خپل دندې لاس اخلي. بیزوس نږدې 200 میلیارد ډالر شتمني لري. د فوربس مجلې له مخې له د وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډېر شتمني د مایکروسافټ د خاوند بیل ګیټس ده. بیزوس پر امازون سربیره د فضایی اکتشافاتو شرکت بلو اوریجن او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خاوند هم دی. د په 1994 میلادي کال امازون شرکت د آنلاین کتابونو لپاره جوړ کړ. وروسته یې د شرکت ته پراختیا ورکړه او نورې برخې هم پکې شاملې کړې. اوس د امازون شرکت پانګه تر 1 تریلیون یا 1000 میلیارد ډالر اوړي. ټاکل شوی ده چې 53 کلن انډي جیسي د بیزو ځایناستی شي. جی سی له 1990 میلادي کال راهیسې له امازون سره کار کوي او اوس په امازون کې یو مهم مسؤلیت په غاړه لري. په امازون کې دا بدلون په داسې حال کې راځي چې د کمپنۍ د کورونا وبا د خپرېدو په لټ کې ډېره ګټه کړې ده. د امازون ویب تر ټولو ډېر عاید د کمپنۍ ته ور په برخه کړی دی. بیزوس ویلی چې نه غواړي یو مخله کار لاس واخلي، بلکې د دې لپاره چې کافی انرژي او حوصله لري غواړي چې د امازون له اجرایي ریاست له تلو وروسته نور فعالیتونه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
مانو میدا حکمت ته د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ سیتن کې مورور اداز دې ملي پر دې سرحان پنم د امرستو پروسه پر شی و دا پروسه پر ناړې ولسوالۍ کې هم هغه د وزو کورنۍ سره مرسته کې اوله چې کولې دې معنا نه او نور به وزو هم سره کېدا. په دا غو سلسله کې د ناړې ولسوال د هر څه ځانته وادي دی او پټکړې دي او ملکان سره لاس یو کړی دی او موږ ته هیڅ نه دی راکړی. زموږ دا ذاتي راډیو ته خدا هیله نه وخته چې زموږ دا غږ تر ولسمشر او نورو مسؤلو چارواکو څخه ورسوي چې زموږ هغه واوري او موږ ته دې ته مرسته دي او ورسوي. وسلام احترام.
د بادغیس ولایت ماجر یم. په هرات کې پراته یو 4000 کور پا
پشی دا یو کادستان کی پراتیو دا یو کان کی زمر سره هیڅ کومه کو هیڅ مرستنه د سوی امرزان لرو دا یو کان کی زمر سره هیڅ کومه کنه د سوی مر د وتله کارټون مو نمان مصاب دی د انجینرانو سره کومک د کابل سینرای شاغه دی 60 کی ګوتی ولګی او کومکونه دوی پرواخ دی اخره ما ژغ دي ترلړ مقامات پر ورسېږي دا خلک ډېر تلپایدا کړی دي غند یو خړې سي پای تر جمهور تر غوړه پر زما دغه ورسېږي سلام
زکلی والا شنا د خلمن ولایت نه دلی ول سره خطا ست پیغام پردم که څنګه چې دا یو څنګه په ټول افغانستان کې خصوصا بیا په خلمن ولایت کې مست چې هغه د مخابراتي ستونزې به ډېر دلته هیڅ ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي انټرنیټ خو به خبر برخي فیسبوک او حساب نه کارولای دا یو ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي نو د مخابراتي شرکت زما داخله ورزه ده چې دې ته پام لرنه وکي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو ستاسو پیغامونه چې درته خبرمو کړه اوس په ځل بیا د مهمو خبرونو سره کې له اسمت فروان څخه وو
د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د چیرلو لپاره ګمارل شوی ډلې سپارښتنه کړې چې امریکا دې تر هغو خپل پوځیان له افغانستان نه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوي نه وي. دې ډلې د امریکا نوي حکومت ته سپارښتنه کړې چې باید تر هغو له افغانستان امریکایي پوځیان ونه وځي چې د سولې د روانو خبرو مثبته نتیجه نه وي ورکړې. د افغانستان د صرافانو ملي اتحادیه له افغانستان بانک څخه غوښتي چې د پخوا په شان صرافیو ته جوازونه توزیع او تمدید کړي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکونکي په یوه چاودنه کې ژوبل شول. امنیتي چارواکي وایي په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لسو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د واکسین ویشلو مؤسسې کو واکس د کووید 19 لشتو لژه 320 میلیون ډوز واکسین به وسلو هیوادونو ته ځانګړي کړي او غواړي چې دروان کال په لومړی نیمایي کې ور وسپاري. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځېنی سفر مسکو ته ځي. او فیسبوک او نورې ټولنیزې شبکې په میانمار یا پخوانی برما کې بندې شوې دي. درې ورځې وړاندې د فبروري په لومړۍ نیټه د دې هیواد پوځ قدرت په لاس کې واخیست او د حکومت مشره آنګ سان سوچی له واکه لیرې کړه.
مننه کوم اسمت روان دوستانو د دې خبرونو تفصیل هم د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم د مخکښ شوزو اونیز پروګرام لر اوریدو ته بلنه درکوم.
مخکښ خزي
السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذ ته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاپای پر مخوري. د ازادي رادیو په اونیس پروګرام کې زموږ ملمنې حسی اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. میرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلست.
مانا تاسو نه ډیر تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وایستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جانې، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي. تاسو په هیجه چې په افغانستان کې یو سړی سالاره ټولنه ده او هلته د شوزو لپاره دا ډول چې د ویاندی غونډي کار کوي دا شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخامخ شوی یاست؟
بله، مانا تاسو پوښتنه زه تاسو په ځمکه باندې وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدا پر سید دلته زموږ جامعه کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدای ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکي بعض ننګون شته، خو فعلا دغه مشکلات دې هدا حل شوي. دا که موږ ګورو تقریبا د خدوند په دې اوسني حکومت کې په ډیره کچه پورته تللې تقریبا، یعنی 10% فعلا 10% سره حکومت کې خځې خپل وند لري نو مشکلات په هر ټولن کې مګم خوشبختانه زووش کولای سم وایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول خځینه چې کار کوي فلم مشکلات ډیر کم سی او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې خځې وکولای شي انجونی او خځې وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کوم څه لري دغه سره کار وکړي نو فعلا د غننګونې تر ډیر هدف پورې کم شوی او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې خځې ته ډیر ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لسانس از دکړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغ یم په 2011 شو کې هغې نه وروسته ما بیا ځینې سهن ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغې نه وروسته 2013 کې دغه یو بورسه وه چې د امریکې دولت لخوا د ایران سوی وه نو هغې بورسې ته ما خپل اپلای وکړه او دې کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره و او بالاخره تقریبا دې پروسې درې مرحلې لرلې چې اپلیکیشن و او هغې نه وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وه په خپله په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې نو هغې نه وروسته زه وکولای شم چې تقریبا د یو کال پروسې نه وروسته دې ازموینه زه په موافقه توګه ووځم او دا بورسه ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې زه د امریکې متحده ایالاتو ته ما سفر وکړ او هلته ما خپلې د ماستري زده کړې هلته تقریبا یو کال کې مکمل کړې. ما مثلا په د کابل پوهنتون فارغ شوم، هغې نه وروسته ما ته شپږ اووه کاله کېږي، اته کاله ما په حقوقي برخې کې کار کړی. د څه کاله فارغ شوم، هغې نه وروسته اولنی کار یعنی ما د دلته یو توای انټرنشپ ورته وایي چې ما د هغې دورې نه ما شروع وکړه چې زه د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاج دوره شروع کړه. هغې نه وروسته بیا ما د امریکې د سول انسټیټیوټ ورته وایي هغې کې بیا ما وظیفه واخیسته، بیا بنیادي آسیا ته ولاړم، همدغسې نور وزارت عدلیې کې وزارت مادن او پټرولیم کې الته نو تقریبا ما په لیګل یا حقوقي برخه کې اته کاله کار وکړ او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. هغې نه وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم. نو هغې نه وروسته بیا زه د ویاند د مرستیال ویاند په توګه دلته وټاکل شوم. نو دا غبرګونه دی ځکه اوس خلکو زما د بکګراوند په هکله هیڅګونه معلومات نه لرل او ګواکې دوی داسې فکر کاوه چې دا به ځکه چې هلته زما هغه بیوګرافي یا معلومات هم چوګل سي وو فقط څومره ذکر سي وو چې د ماستری کچې زکر د امریکای څخه کړی. نو دا سه یو فکر سوای وته دا به امریکا کې اوسېدله او غلطه لوی سوي دا نو فقط د سر اورل سوي او د پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه و. نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیل معلومات او څوک چې پوره تصویر ونه لري متمن زموږ ټولنه بیا د خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ چې خدو ته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي.
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله را سره کړي د چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي، یعنی د دوی په مخ کې بیلابیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي. خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلي ستونزه هغه مهال پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خوا څخه چې د دوی سره په هماغه اداره کې کار کوي د هغوی د خوا څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی دغه خودي نه مانی چې د یو شذ څخه دی فرمان تر لاسه کی یا یو شذ دی ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه، یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شذ خبره ومني خو دوی ته داس معلومی چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي. دغه رقم ستونزې چې شذ ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل امکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړي چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي.
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې شاید ځینو ادارو کې دا خندونه اوسي بالکل د خدای لپاره لکه مشکله ده. مثلا اول یو موقف ته ورسیږي، دا موقف ته دوی رسیږي، بیا تل ځینې ننګونه د همکارانو لخوا به وي. مادام خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه سایه ده، که ته ماته ست مخکې مو ویلې اوس دغه خلک پوه شوي دي. اوس په افغانستان کې ماشاءالله انجونې او ښځې د خپل حقوقونه دفاع کوي، که دوی په ادارې کې کار کوي، که دوی مثلا زده کړې کوي، نو خپل حقوقونه دفاع کوي. دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی. اوس هغه ناګونې چې مخکې د بعض لخوا کېدلې اوس شاید هغه ډېرې کمې شوي وي. خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کېږي، دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي. دلته اداري اصول شته، لکه تاسو خپل وویلې اداري اصول دي. نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي سم. نو یو سړی همکار یو خپل کومه ښځه په رئیس ای یعنی غنه په پورته موقف کې، نو هغه داسې نشي ورته ویلی چې مثلا تاسو نه امر نسم اخیستل یا کار نسم کول، ځکه دلته اداري اصول دي. اداري اصول باید مراعات شي. نو او همچنان ښځې باید مقبله باید ته اجازه ورنه کړو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستی. دا زموږ هغه هم اخلاقي مسؤلیت، هم اداري مسؤلیت، هم کاري مسؤلیت ده چې داسې ننګون مقابل کې ودرېږو. هم اداري اصول لحاظ او هم خپل دا موقف باید حفظ کړو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلم چې دوی کومې پښتنې لري یا تبصرې. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
ترتیب مقام برابر کی او لوم پښتنه مې داغه ده چې مثال د خبرې دغه شوه چې د څه خو نو په اسلام کې هغه د خپل حقوق لا ور کړی دي. نو د وو حقوق څه به دې استفاده وکړي؟ نو دا پښتنه ده وخت نه سم.
ډېره مننه ستاسو پښتنې مو دواړې واخیستې. اوس په ورسو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
بلی محترم ملال خوري تاسو ته او محترم ستاسو ملمنی ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې اول قدم کې خو زمادي خورې تاسو ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم. او وروسته د سلام څخه واقعا چې سړی ښځه یا نارینه دا چې دي دوه نن د الله تعالی بندگان دي او ورته الله رب العالمین حقوق ورکړي دي، باید یو بل حقوق ته درناوی باید په اسلامي اصولو باندې وشي. او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریض او نظر د خلکو وي، ولی موږ تاسو ته پکار ده چې په خپل هغه مسؤلیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ راکړي د پاره باندې هم ښځې هم نارینه باید د یو بل هغه حقوقو ته باید احترام ولري. او په ځمن کې زما دغه د مرستیال ویان سره نه دا پوښتنه ده چې تاسو د حقوقو په څانګه کې یعنې تاسو لور زده کړې کړي دي او کمال خو دا د یو سړی خپل ځان ورسه یو درجی ته ورسه چې دی هغه نور خويندو لپاره باید کار وکړي. دا اوس عمر تاسو په افغانستان چې دی په مختلفو ولایتونو کې چې لري پراتی ولایتونو دی حالت خزي چې دی په بدو کې ودونه ورکول کیږي او هغه چې دی په وارکټوب کې هغه یعنی هغه ودونه هغه ورکول کیږي، همدارنګه هغه میراثونه ورکول کیږي. نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دی چې تاسو د جمهور د یو مرستیال وان په څیر دغه ستونزې تاسو پر مشر چې د افغانستان د ټولو لسونو نماینده ده هغه سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دی؟ او خو دا سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستې زمانه خوري چې بعضی هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونو کې خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې الله سو ګروان دي د هغه یو حقوق ته تحفظ لپاره کوم د سیاملي اقدامات کیږي. او په دوم قدم کې زما د خزونه دا هیله ده چې باید دی واسه دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي. دی باید خپل هغه کا شخصي کاروبار هر فرد د کړی د سنور لارې چارې چې د هغه سره د هغه اقتصاد کیږي هغه بخښ ته باید توجه وکړي، ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2.5 لکه اشخاص موږ د پونټونو نه فارغین لرو چې کار کوي، نارینه هم دي او ښځې هم دي. نو دومره خلکو ته په حکومت کې ونده ملاوېدل
نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب په حکومت کې وظیفه وشي او استخدام شي.
مننه تاسو نه. د ښاغلي محمد الله یو سوال دا مو چې آینده نسل ته کنه مثلا څوک کوم برنامه یا څه رقم کولای شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کړو. فعلا زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلا ډېر ښه روان دی. ځوان په کاله ته 15 کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې که هلکان یې نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چې دوی څو ګورې په اداراتو کې ډېره ښه ونډه لري او بالخصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلا کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې باظرفیته او شایسته اوسي نو دوی ته کاري هغه برابره کړي کاری زمینه. یو خبر او بل دا بل ور څه ویلې مثلا چې بعضې ښځې دي مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولی شم چې دوی سره همکاري وکړم. هو ولې نه طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولی شم ولې نه ویکم. زه د کوم بورسیل طریقه چې زه تللی وم امریکا ته موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو اس لا الومنای اسوسیشن ورته وایي او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ دا انجمن ایجاد کړی دغه ټولنه مې ایجاد کړې او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسانس زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړ زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زخپله د ټولنې غړی یم او دلته کوشش کوم چې موږ بعضې سیمینارونه ورکشاپونه لرو بعضې ولایتي سفرونه هم لرو. نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې که زه وکولای شم چې خپل خویندو ورونو دواړو ته لکه دوی څه وویلې چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ نو که هغوی وکولای شو څه رقم دوی ته د تحصیل د لوړو زده کړو زمینه مساعده شي نو دې برخه کې هم موږ کار کوو.
ډیره زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایسته یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویان دی په توګه کار کوي. ترې ویلاندې د می ورسته بل خپل دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغ لاست. اوس هم د خپل دوهمي میلمنی حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پوهنځي څخه لیسانس کړی دی او ماستری د پیام نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستې ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغ لاست.
علیکم السلام. مننه کوروګان زهان خپل واسره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لاله ټول افغان ولست او تخنیکی کارکونکو ته وړاندې کوم خوشاله او سرلوړی اوسئ.
میرمن اندر لومړی پښتنه به دغه درڅ وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتی مرکز لري. په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کوم برخه دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې مونږ لرو. وړکتون شیخارګال لومړی سنف وړکتون دوهم سنف وړکتون دوهم مکتب ده خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او مونږ شاګردان تر اوومه سنف اتمه سنف پورې لرو. په څنګ کې مونږ یو بخش دی ورسه شهده نظامی پر نوم یو تانگه هم دی مکتب که لرو چه کلا کلا آقا شهیدان ورسه چه دو درست دفاع لخواه یا دین امنیتی ارگانون لخواه مونږ ته معرفي کېږي چې څه بیا قصوي او بلا فیس نه مونږ سهمیه ورکړې ده او دوی ته کوښښ لاندې نیسو. اصلا زمونږ مرکز نهاد انتفاعي مرکز ده، مونږ کوښښ کلیږو خصوصي سکتور کې راجستاري.
ډېره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکي ته د دوی پوښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
ملالی جان السلام علیکم. زه محمد احمد کندهار.
محمد جی صاحب مننه چې آزادي راډیو ته مو زنګ وهلې دی. زموږ میلمنه حوسی اندړ ده او د مخکښ شدي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
اندړ صاحب چیرې زده کړې کړي چې دغسې وخت کې داسې لکه راکړې چې د دې په افغانستان کې کړي چې په خارج کې کړي.
السلام علیکم. مظلوم یار د خمن ولایت څخه صاحب د ټلیفون پر لیکه دلته خو په علمن کې ښځې د قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته زموږ ژوند، زموږ صحت، زموږ مکتب، زموږ تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه چې څو کاله مخکې ښځې په اطرافیسونو کې درلودله هغه هیلو امیدونه زموږ ته د خلکو سره خاورې شول. خدما هیلو ارزو دا ده چې دا باید ښځې راووځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. ځکه چې حق ورکول کېږي نه حق غوښتل کېږي، چې دوی د خپل حق ته په تلاش ودی چې غوښتنه ونه کړي. دوی د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې غوې پلان ولري، قوي اداره ولري، هغه کولی شي چې دا مشکله نه کړي. خو د دوی هغه رفتارانې چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستیاله ده، کوانه ده، خدا کول هیڅ چې مانا ده شو د مشکلات فرال کی.
مننه کوم د دواړو اوریدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده او مې صدايا مکتب مې په مبس ثانی صدايا مکتب کې ورسته لېسي دوره مې پروبدل شي په لېسا کې او فاکولټا مې د ساينس په ریډه کې او بیولوژي د ډیپارټمنټ نه فارغ شوم. کابل پانتون ماستری مې د افغانستان د پیام نور په پانتون کې کړی ده او ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی ده. له شروع نه تر اخره پورې ډېر لږ وخت لپاره شرایط ښه نه وو او امنیتي ستونزې لږ ډېر شو. یو دوه کاله مونږ مهاجر شو. نور ټول ژوند زما په افغانستان کې تیر شوی ده او همدلته پیدا شوی وم، همدلته زاړه او د بل ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا پاک غوښتل کېږي نه ورکول کېږي، مګر په ښارونو کې، په مراکزو کې، د ولایتو په هغه سیمه چې د کلته قانون چلیږي. خو طبیعي ده چې مونږ خپل غږ همیشه پورته کړی ده، خپل آواز مو همیشه پورته کړی ده او که هر یو خو ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي، له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړې ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده، د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بندو کې ژوند کوي. په کلیو بندو کې ژوند کوي، شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دې شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې، په هغو سیمو کې چې نعم دي او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي، له درسه پاتې کېږي، یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زمونږ تقاضا، زمونږ هیله ده، زمونږ د سپینګیرو نه، د مشرانو نه، هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي، همدا ده چې دوی د خپل ولس په خاطر، د خپل خلکو په خاطر، له ملي برنامو، له ملي پروژو لکه شه چې د دوی حق ده، لکه د مکاتبونه، د ساتنې، د فعالېدلو، د کلینیکونو د جوړولو، د ساتلو نه، او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي، هغې کې همکاري وکړي، مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي، هم آهنګي وکړي، مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي، تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې، په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري، هلته د دوی دپاره مکتبونه، شفاخانه، کلینیک، مدرسه او نور برنامه او پروګرامونه چې د دې په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کی. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د اقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خوندو ده په کلي باندې کې څه ګټه ورکړي هغه مرام زموږ خیال دی آرامي دي او شاکېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند. چې متاسفانه داسې نه ده په همدغې لري لري سیمو کې یا په مراکزو کې. زموږ هغه دوستان، هغه سپینګیري، هغه مشران، هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي، الحمدلله مسلمانان هم دي، بیا هم خپل خویندو ته، خپل مور ته، خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس مونږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم د زموږ د مبارک دین اسلام کې ښځه او نر فرض ده، مګر زموږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یو عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځې دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې، په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه، خپله کوره ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي، زوی ته رسېږي، همداسې لوس هم توجه وکړي. چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي عین په کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوړي او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي، دغه دوشنبه ورته ورکه ښه کېږي، په هر څه اعتراض ورته ورکه، یو دم اسکرین ټابلیټ ورته یا پاراسټامول ورته ښه کېږي. چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنی انجینر هغه حقوق چې دوی خپلو بدونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله، یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړی نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راته، ورور ورته وایي چې بیا مړی د نه راوړم، او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مولای د پلار په دیګه کې خاصي د خپل میراث نه خپل ورور ته تیریږي. حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده، ځکه چې میراث شرعي حق ده. اصلا زمونږ ورونه، زمونږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خوندو ته نه ورکوي. که هغه مونږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنی دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هڅو ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلمبو، که دوه ښځې درلوده، که په کور کې یو سل ډېر جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد ولور قوي وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي، نجونې په بد کې ورکول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید ګیله خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل کړی ده، تعلیم یې کړی ده، او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هماغه باید په کلي بانډو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاس ته راشي. مدني حقوق خو خیر، هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي، یو نه په کسا کې نه دي، مګر د شرعي حقوقو باید ورته رسېدګي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري دغه ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هغه حقوق چې د خویندو ده په دوی ته ورکړي او بیا هم زما تعقیب د ملای مامانو نظر، د علمای دین نظر، د سپین ګیرو نظر چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د کونډې حق تلفول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه په خلکو باندې فقارېږي چې دا ظلمونه کوي خبر شي آګاه شي تر څو چې دا ظلمونه په ښځو باندې ونیسي.
ډیره مننه اندړ صاحب چې تاسو وخت وایستي او لمر سره مو د مخکښ شدې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شدې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
آزادي رادیو لوونه تروو.